1-12-41-38.
د ماشام شپږ بجې شوې دا ازادي راډیو د خبری مجله احمد شیبر د تایر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12-15 نوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي، تاسو په افغانستان کې د طالبانو له نننیو بریدونو خبرو او په دې ارتباط د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند نظر در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی دا مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په اوسط ډول له 3 څخه یوازې 3% یې هدف ته رسېږي. د هلمند په شورابک ولسوالۍ کې په کمپاسشن برید په شاتم بول سوی او د هند حکومت وایي باور یې دا دی هغه 9 هندي کارګر چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوي و تښتول سوي و تر اوسه ژوند دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په اوسط ډول له 3 څخه یوازې 3% یې هدف ته رسېږي او پاته 90% د امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو لخوا شنډیږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي نن خبریالانو ته وویل وسلوالو مخالفینو په رسنیو کې د مطرح کېدو په هدف په لویو ښارونو کې بریدونه زیات کړي دي.
امسال دشمن بزرگترین ضربه را در جنگ‌های رویارویی
دی وی سشکل دشمن لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې سخت ضربه ولیدله او سخواړي پر شارونو په حمله سره خپل ځان ته مطبوعاتي پوشش جوړ کړی.
نو موري په کابل ښار کې د حقانی شبکې مربوط دی او مرکز د کشف خبره هم وکړه. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې مهروي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو تر 3 ساعتونو جګړو وروسته د هلمند په شورابک کې له یوه عمده پوځي مرکز څخه وسلوال طالبان په شاتم وویلې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکز په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري.
فعلاً هغه ساحه چې وسلوال مخالفینو په غوځ باندې برید کړی وو هغه ساحه تر پوشش لاندې راغلې ده او فعلاً په کنټرول کې ده. حال خال تکان لذین بیتخه کیږي چې اوس هم تصفیوي عملیات په مغه ساحه کې روان دي.
تر دې وړاندې افغان پوځ ویلي و چې په درنو وسلو سنبالې وې ډلې پر دغه مرکز چې وړاندې کمپاس شونومې د ډلې سپریت وکړ او له افغان ځواکونو سره یې 3 ساعته جګړه وکړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. ځواک وایي په دې نښتو کې 12 وسلوال مخالفین او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د متحده عربی اماراتو له لوبډلې سره یو ورځنی لوبه پیل کړه. په چا د افغانستان کپتان محمد نبی وګټله او پریکړه وکړه چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان کرکټ ټیم د متحده عربی اماراتو له ټیم سره څلور یو ورځنی لوبه وکوي چې دوهمه لوبه د یکشنبه په ورځ ده. د دوستانه مسابقې نړیوال جام لوبو ته د چمتووالي لپاره دی چې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي. اوسم څو نړیوال خبرونه. د هند حکومت وایي باور یې دا دی هغه 9 هندي کارګر چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تښتول سوي و تر اوسه ژوند دي. دغه کسان په جون میاشت کې تښتول سوي او د وژل کېدو ادعا یې سوې وه. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې وشي دغه کارګر دې وژل سوي وي. د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر سوشما سواراج د هند پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دغو کسانو د موقعیت موندلو په اړه د حکومت هڅې دوام لري. په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شوه یوه هندي کس ویلي چې یو هندي کس ادعا کړی چې له دې ډلې تښتېدلی دی او وایي نور برانته سوي کسان یوه ځنګله ته یوړل سوه او ډز ورباندې وسوې. سوارج دغه ادعاوې ردوي او وایي د دې کس په څرګندونو کې تناقض ده. سوارج دا هم وایي چې تر اوسه له برمته کارګرو سره کومه مستقیمه اړیکه او یا د هغوی د موقعیت په اړه معلومات نه لري. په عراق کې شاوخوا 10,000 هندیان ژوند او کار کوي او ډېری یې په هغو نامنو سیمو کې په دنده بوخت دي چې په وروستیو میاشتو کې د حکومت لخوا تخلیه سوه. حکومتي چارواکي وایي د مصر د پوځي لوړپوړي افسر وروسته له هغه وژل سو چې امنیتي ځواکونو څه باندې سلطنه اسلام پالي ونیول. دغه کسان داسې مهال نیول سوي چې په دې هیواد کې اسلام پالي په پام کې لري د حکومت سره لاریونونه وکړي. د مصر د کابینې د عملیاتو اداره وایي نن 2 ناپیژندل سوو کسانو له یو موټر څخه د افسر په جزو ووژه او 2 نورې ټپیان کړل. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې او ځای پر ځای سوي ماینونه شنډ کړي دي. په مصر کې اسلام پالو اعتراض کوونکو د ټولې واد په ساته د نوي لارینونو له لارې د حکومت تړنګېدو غږ کړی دی خو امنیتي ځواکونو ژمنه کړې چې له هر هغه اقدام سره به مقاومت وکړي چې ناکراري رامنځته کوي. د فرانسې پارلمان په پام کې لري چې نن پر هغه طرح بحث وکړي چې پر حکومت ټینګار کوي چې فلسطین ته یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د فرانسې خبري اژانس وایي تمه ده دغه سمبولیکه طرحه د دسمبر پر دوهمه نیټه د پارلمان د ولسي جرګې د رایې ورکولو سره تصویب سي. دغه طرحه د واکمنو سوسیالیستانو لخوا ورکړل سوې ده. د برېټانیا، آیرلند او هسپانیې پارلمانونو تر دې وړاندې ورته طرحې تصویب کړي دي. دا ګام وروسته له هغه اخیستل سوی چې اروپایي هیوادونه د فلسطین او اسرایلو ترمنځ د سولې خبرو د څنډني بهیر څخه ناهیلي سوي دي. سویډن یو ګام وړاندې اخیستی او فلسطین ته یو هیواد په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په پام کې لري نن په یوه وینا کې هغه پلانونه مطرح کړي چې له مخې بریتانیا ته د اروپایي ټولنې څخه مهاجرتونه محدودېږي. په داسې حال کې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د دغه هیواد عمومي انتخابات کېدونکي دي، کیمرون د همدې موضوع په هکله د یو سخت دریځ نیولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دی. د دغه هیواد ډیری محافظه کار سیاستوال په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې ضد خپلواک ګوند د محبوبیت له ډیرېدو څخه ویره لري چې د دوی د بیا انتخابېدو چانس ګواښي، ځکه دغه ګوند روانه میاشت په پارلمان کې دوهمه څوکۍ هم وګټله. د اروپایي ټولنې د آزادو مهاجرتونو د قانون له مخې د دغې ټولنې وګړي کولی سي د دغه بلاک په هر ځای کې کار وکړي، او دا د دې لامل سوی چې د اروپایي ټولنې سلګونه زره وګړي د کار لپاره بریتانیا ته ولاړ سي. او پاپ فرانسیس چې د درې ورځني سفر په هدف ترکیه ته روان سوی و، انقرې ته ورسېد. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې د یو مشکوک تروریستي مرکز د نیولو خبر ورکړ او ادعا کوي چې د طالبانو 90% بریدونه شنډې شي. د هلمند والی ویان وایي چې د بریتانیایي پوځیانو پر پخوانی اډې د طالبانو برید شاته تمول شوی.
خل تکان له جنوب کېږي چې اوس هم تصفیهي عملیات په مغه ساحه کې روان دي.
په دې خبري مجله کې به وړاندې دا هم واوري چې په کابل کې یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې د دولت دننه یو شمېر کسان په وروستیو بریدونو کې لاس لري.
هغه زورواکي، هغه جنډکو غاصبین، هغه قاتلان چې په دې باندې ویریږي او په دې پیږي چې راتلونکي حکومت زموږ سره حساب کوي، حکومت باندې دغه یو نوی فشار ورته راولي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په اوسط ډول له سلو څخه یوازې 3% هدف ته رسی شي. د دغه ریاست ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل وسلوالو مخالفانو ځکه پر ښارونو حملې زیاتې کړې دي چې د رسنیو پام ځان ته ورواړوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ورته وخت کې په کابل ښار کې د حقاني شبکې مربوط د یو مرکز د کشف خبر ورکړ. قسیم سولمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې لس انتحاري حملې او چاودنې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو حملې یوازې 3% بریالۍ کېږي او 90% یې د امنیتي ځواکونو له لورې شنډې کېږي. د دغه ریاست ویاند حسیب صدیقي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو اوس ځکه پر ښارونو حملې زیاتې کړې څو د رسنۍ پام ځان ته راواړوي.
امسال دښمن بزرگترین ضربه را در جنگهای رویارویی با نیروهای امنیتی افغان متعمل
دی. وی سشکل دښمن له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړې کې سخته ضربه ولیدله او اوس غواړي پر ښارونو په حملو سره خپل ځان ته یو مطبوعاتي پوشش جوړ کړي. په اوسط ډول د دښمنانو په حملو کې 3% عملي کېږي او 90% په نطفه کې له منځه ځي.
جامعه عمل میپوشه و 97% دیگر از اینا در نطفه خونسا میگرده.
شغلی صدیقی همدارنګ ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې په مخامخ جګړې کې ماته خوړلې ده. نو موړی همدارنګ وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د شکېدو په خاطر به ډېر ژر د افغانستان ملي امنیتي ستراتیژي د ملي امنیت شورا له لوري تدوین سي. د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې په مخامخ جګړې کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ خبره کوي چې د جمعې پر ورځ په درې ولایتونو ننګرهار، بلخ او هلمند کې په یو وخت چاودنې او وسلوالې حملې وسوې. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند وایي چې په تیرو درو ورځو کې په کابل ښار کې د حقاني شبکې مربوط یو مرکز موندلی دی. دا چې په دې مرکز کې څو ښاغلي صدیقي په اړه داسې وایي:
سپاهیان ګمنام ریاست عمومي امنیت ملي در سه روز گذشته با راه اندازی عملیات خاص و هدفمند
د ملي امنیت ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په کابل ښار کې په خاصو او هدفمنو عملیاتو سره وتوانېدل څو تورستي ډلې له منځه یوسي، چې له هغه جملې یو هم د چاودونکو موادو، انتحاري واسکټونو او چسپکي ماینونو یو ستر مرکز و. دا مرکز د کابل شهر په اتمه ناحیه کې و چې د حقاری ډلې مربوط دی.
هشتم شهر کابل موقعیت داشت.
د سیاسي چارو کارپوهان په لوی شهرونو په خاصه توګه کابل کې د حملو د زیاتېدو لامل د حکومت او ملي شورا له لورې له امریکا او ناټو سره د امنیتي سندونو لسلیک کېدل بولي. خدای چې په دغو حملو کې تر ډېره قربانیان ملکیان دي، دې کار عام خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب سریقي وویل چې د طالبانو 90% بریدونه شنډې شي. بل لور ته د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شوراب سیمه کې پر باسټن پوځي اډه د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ایز برید شاته تمبول شوی دی. د هلمند والی ویاند وویل د دې اډې په شاوخوا کې تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري. عمر ځواک په دې اړه له رضوان مراد سره په مرکه کې وویل چې په مرکه کړې ده او په سر کې په شوراب سیمه کې د روان امنیتي وضعیت او د شبې حملې د مرجوب په باب وروستي جزئیات ورکړي.
فعلاً هغه ساحه چې وسلوال مخالفینو په غوځ باندې برید کړی وو هغه ساحه تر پوشش لاندې راغلې ده او فعلاً په کنټرول کې ده. حال حال تکان له ځینې بعد څخه کېږي چې اوس هم تصفیوي عملیات په هغه ساحه کې روان دي او د تلفاتو په کله باندې چې مخکې تیرې ورځې اتو بجو رئیس کوم تلفات ته دی دا موند اوښتي دي. یوازې شپږ نفر دي اردو ملي پرسنل زخمیان دي چې د هغو جملې څخه دوه نفره شدید زخمیان دي او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي او 15 تنه انفجار کوونکي چې ځان ته انفجار ورکړی دي هغوی له منځه تللي دي خپل انفجار په نتیجه کې او د 5 اضافه خپله په مغه ځای کې وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې مخامخ له منځه تللي. اوس هم سیاسي عملیات روان دي په ځینو ساحو کې لکه ساحه د باندې ساحه ده هغه ساحه چې دوی دغو خواته راغلي وو په مغه ساحه کې اوس فعلا عملیات تصفیوي روان دي.
ځواک صاحب، آیا خارجانو که فقط افغان ځواکونو په کنټرول کې دی دا کمپ؟
بله، دا کمپ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی فعلا او خارجان په دې کمپ کې نشته دي. فعلا افغان امنیتي ځواکونه په کې میشته فهد افغان امنیتی توکونو په کنټرول کې.
څنګه د دولت وسلوال مخالفان وتوانیدل چې دومره مهم امنیتی پوسټ یا امنیتی ځای ته هم داخل شي؟ آیا مخکله مخکې استخباراتي اطلاعات نول؟
بله، مخکې لدينا چې وسلوال مخالفین او وسل په دې ځای باندې تروزونه وکړي او خپل یو حمله چې هغه د جمی حمله په دې ځای باندې وکړي او ځینو راپورونو له مخې او د ځینو کشفي ارګانونو له مخې چې کوم مخته معلومات راوځي بلسته، خو بیا هم دوی داسې په داسې یوه ساحه باندې چې هغه ډېره نږدې وي حمله نه ده شوې. تقریبا شاک خواته تېرمه په دې ساحه کې د بادشن په کمپ باندې چې هغه ساحه بس یوه ډېره غټه او پراخه ساحه ده، هغه ساحه کې کوم دیوار هم نشته، یوازې کراولونه د سخادار په شکل موجود دي. هغه ځای باندې برید کړی چې په کراول کې کوم عسکر موجود وو، د اردو ملي موظف کسان وو، هغه په شهادت رسېدلی دي. دوی ځانو ته انفجار ورکړی وروسته له هغه څخه یو څه مخته راغلي چې هغه څلور نفره په هغه ځای کې له منځه تللي وو.
آیا کوم کسان چې وژل شوي د افغان ځواکونو سره په جګړه کې، د هغوی هویت معلوم شوی دی؟ افغان وسلوال دي او که بهرنیان دي؟
بلې، تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده، شاید دوی به افغانیان وي او که بهرنیان به وي.
د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل چې په شوراب کې د بریتانیایي پوځیانو پر پخوانی اډې د طالبانو برید شاته تمبول شوی دی. په افغانستان کې په وروستۍ وې میاشت کې 14 زیات شوی دی. په دې اړه مو د یو شمېر افغان وکیلانو له نظره په یوې خبرتیا پسې خبرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې د پخواني حکومت ځینې غړي لاس لري. دغه څرګندونې په ولسی جرګې کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د امنیتي چارو ځینې کارپوهان هم وایي تر هغو چې د افغانستان دولتي بنسټونه په جدي توګه تصفیه نشي، په دغه هیواد کې به د بې ګناه کسانو د وچلو لړۍ دوام وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې په روسي بریدونو کې د تیر حکومت ځینې غړي شکل بولي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی د جمعې پر ورځ په غونډه کې ویل چې د تیر حکومت یو شمېر غړي ځکه دا کار کوي چې د نوموړي په وینا نوی حکومت ورسره محاسبه ونه کړي. ښاغلی کټوسی د خبرې د پکتیکا د پیښې د قربانیانو د یاد په غونډه کې وکړې. که څه هم ښاغلی کټوازی د کوم چارواکي یا کس نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې حمله کوونکي د ځینو چارواکو په واسطه ښارونو ته انتقالېږي. نوموړي پر نوي حکومت غږ وکړ چې دا ډول کسان معلوم او پر وړاندې اقدام وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په وینا په وروستیو دوو میاشتو کې په سترو ښارونو کې راکټي او ځان وژونکي حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په نظام کې دننه ځینې کړۍ سته چې په وسلوالو حملو او چاودنو کې یو نه یو ډول لاس لري. د امنیتي چارو کارپوه هلال الدین هلال ازادي راډیو ته وویل چې په نظام کې دننه د دا ډول کسانو په پیژندنه کې استخباراتي ضعف د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي وګړي د تروریستي حملو قرباني سي. شغل هلال وای زه په دې باورم چې تر اوسه هم زموږ په امنیتي او دولتي ادارو کې داسې کسان سته چې له هغه شبکو سره لاس لري. تر څو چې دغه ادارې په داخل کې تصفیه نه سي او ظرفیتونه لوړ نه کړي چې دغه شبکو مخه ونیسي، په افغانستان کې به دغه مشکل هم داسې دوام لري. په پکتیکا کې تېر یکشنبه په یوه چاودنه کې شاوخوا 16 تنه ملکیانو وژل سول او لسګونه نور ژوبل سوه. په تېرو دوو اونیو کې کابل ښار هم د لسو انتحاري حملو او چاودنو شاهد و چې پکې تر ډیره ملکی وګړي قرباني سول. که څه هم افغان چارواکي په دولت کې د داسې کسانو شتون ردوي چې له تروریستي ډلو سره لاس ولري، خو کارپوهان وایي تر هغو چې له نظام څخه دننه له تروریستانو سره مرسته ونه سي، دا ناممکنه ده چې هغوی دې په افغانستان کې په دې کچه حمله وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
جنرال احمد زحمت در کوم د هلمند د لندن د کانفرنس پړه د راغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی نه وختنه ده د سمنګ افغان ملي اردو هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په لندن کانفرنس کې چې د کومکونو کانفرنس د افغانستان سره د کومکونو وزیر کې کیږي، په دې خبره باندې باید ډېر ټینګار وکړي ځکه چې زمونږ ملي اردو زمونږ ملي ځواکونه ماشاءالله خپل افغاني غیرت باندې خپلې خاورې نه ساتنه کوي. ولې چې د هغوی ځواک له وجې نه موږ ډېر کمزوري یو، دغه مرسته باید موږ سره وکولی شي.
زه عبدالقادر خبرې کوم د ننګرهار ولایت له جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې امنیت ته جدي توجه وکړي، ځکه چې زموږ د هیواد امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو لورو ته روان دی. دا ځکه چې اشرف غنی په خارجي ملکونو باندې ګرځي او د افغانستان امنیت ته هیڅ توجه چا نه ده کړې تر اوسه پورې.
د خاکني ولسوالۍ قومندانې امنیت سره د فتلې سره هغه په دې خاطر چې یوش پوستې د دې راټول شوې چې ژوندۍ وړ طالبانو هغه د دې د لاسه، ولې چې د سنگر پوستې په نامه موږ د ملي اردو منصبې نه موږ د لیدلې خواته به ورتو اقوال هم تیغه سره هغه د ورځې 3000 مرمۍ فیر کړي او دا ورته 300 ورکړي په خپل لاس ژوندۍ په لاس کې ورکړه. دا فاتن دا فاتن د خاکریز قومندان امنیت سره د ولسوالۍ قومندان امنیت سره حساب وکا کنه ټولې صاحب په لاس ورکړي پیسې به تیارستي امدې زیات کړو موږ مینونه صفا کوو جنگ کوو شهیدان ورکوو څه دغه د خاکریز قومندان امنیت د لاسا او څه د غټو والي د قندار د لاسا. دا فاتن یو پښتنه غواړو، دا فاتن د لندن د کانفرنس نه مخکې د خاکریز او د غورک ولسوالۍ باندې باید غور وکړی شي.
احسان ما د روزګان ولایت من زما د غوښتنه د حکومت سره په افغانستان کې امنیت راولي او سوله راولي د طالبانو سره، او زمونږ د کلي نظیر مین پټاو سي بیا ملي عسکر او پولیس راغلي بیا زموږ ماشومان او سپین ږیري زیرایي په خلو ټکولو یې بیخي هم ولایت خبر دی او څوک مناره نه اوري.
دا ساجی رادیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي. په خوست کې د دروي ولایتونو د درانو د قوم مشان او ځوانانو نن په یو غونډه کې افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د خلکو اساسي اړتیاو ته توجه وکړي. ځدران غوښتنه لري چې د دوی علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ته د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمينه برابر شي. تفصيل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
پلو یا پکتیا کې د زدرانو قوم مشران او ځوانان وایي چې افغان حکومت د زدرانو د سیمې د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د زدرانو د قوم یو شمېر مشران او ځوانان چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه قومي غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت نه په دې ګیله وکړه چې د دوی علمي او اکاډمیکو قدرونو ته هم د حکومت په چوکاټ کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې. د زدرانو د قوم یو ځوان آزادۍ راډیو ته وایي چې که د دوی قدرونو ته په حکومت کې د کار کولو فرصت برابر شي، نو د حکومت او د دوی د پراخه قوم د وګړو اعتماد وړی کې بده دوی ترمنس ډیر شي.
لیک شاز دران پیو هوی والی د پاره مونږ را وخت یو بل مونږ په د تیر انتخاباتو کې د زدرانو کوم فرخه ونده واخیسته. مونږ تعلیمي کډرونه د زدرانو په کوم کې ډیر زیات لرو. هغه کډرونه مونږ ورته معرفي کوو د لسانس ماستری او د ډاکټرا پورې مونږ کډرونه لرو چې باید په نوې حکومت کې دوی ته ځایونه ورکړي چې د کوم اعتماد په حکومت باندې بحال شي.
د زدرانو د سیمه اوسیدونکو یو مدني فعال استم قانوني وایي چې د لوی پکتیا د زدرانو د یو رسول سوالي اوسیدونکو د پوهنې روغتیا برښنا او بیا رغونې په برخه کې پریمان ستونزې دری. خو مرکزی حکومت ورته لکه چې خای توجه نه دکړي.
زخت زیات ستونز لرو د معرفت په برخه کې لرو، د کادرو په برخه کې لرو، او د صحت په برخه کې لرو، د برق او برېښنا ستونز عمومي په ټول افغانستان کې.
د بصیر بنا په نوم یو تن زدران ځوان وایي چې د دوی د قوم څخه تل سیاستوالو په هر ډګر کې قرباني غوښتې ده. خو د یو لس ولسوالیو لرونکي د قوم په حکومت کې وزیر خو پریږده چې یو وکیل هم نه لري. بصیر بنا په دې ګیله کوي چې اصلا د زدرانو د سیمې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره تر اوسه حکومت له سره طرحه نه لري.
د زدران قوم په هر حکومت کې ډېره قرباني ورکړې ده. اوس هم په زدران مېشتو سیمو کې امنیت شتون لري، اما بیا رغونه نشته. تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی د زدران د قوم څخه موږ یو وکیل هم نه لرو او وزیر خو لا پرېږه ده، او دولت هیڅ د قوم ته حتی یو طرح هم نه ده جوړ کړې چې دا قوم څوک دی او کوم ستونزې لري.
د نظر خوان پاچا خوسته د ځوانانو په اړتیا او ژمنتیا او باورمند دی. هغه وایي که حکومت ځوانانو ته په مدیریتي چارو کې د کار زمینه برابره کړي، نو تر هر چا ښه دا کار ترسره کولای شي.
ځوانان خوشبختانه په دغه دیارلس کالو کې روشن فکر شوي دي، زده کړې کړي دي. په خصوصا په خوست کې دغه اکاډمیکو مرکزونو ځوانان روزلي دي. موږ په خوست کې په خپل شیخ زاید پانتون کادرونه لري، او دوی کولای شي د حکومت په هره برخه کې ښه لاسته راوړنې ولري او خپل استعداد ښکاره کړي.
یاد دی چې د لوی پکتیا په درې ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د یوولس ولسوالۍ اوسیدونکي زدران دي چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي. دوی د حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د ډېریو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د عربي متحده اماراتو د ملي ټیم لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو 243 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي په 50 ورونو کې وسوځیدل. اوس دمه ده، یعنی وقفه ده. له وقفې وروسته به د امارات لوبغاړي لوبه پیل کړي. څرنګه له ښځو سره د بد چلند مخه نیول کېدای شي؟ څراس هغه دودونه لمنځه وړلی شو چې پکې د ښځو حقونه خوړل کېږي. دا موضوعات د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ښځو د چارو په ریاست کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شول او ښځو یو لړ وړاندیزونه وکړل. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې د مدني ټولنو استازي او دینی عالمان وایي چې اوس هم د هیواد او کونړ په بیلابیلو سیمو کې ښځې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د یادو ستونزو د لمنځه وړل د هر افغان دنده ده. د مدني ټولنې استازي او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج وایي په ټولنه کې اوس هم د غیر اسلامي او غیر افغاني رواجونو د شتون په وجه په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي.
جرمی ورور کی په بدل کې خور ورکول کیږي، په پیسو خرڅیږي، پونډې په زور په نکاح کیږي. باید مولای امامان حج او قاب چې د دین ستن د مولای امامان د خطبو د لارې، د مدرسو د لارې، د جماعتونو د لارې، د میډیا او رسنۍ د لارې باید خپل پروګرامونه مخ په وړاندې ویسي او د ښځو حقوق وغواړي.
د ښځو چارو په ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼي وای روان جنگونه په ښځو د تاوتریخوالي د زیاتوالي مهم لامل دی.
فیملی څخه ډیری ناوړي پیښې رامنځته راځي. په د خاوند نشتون فقر او غربت او بیکاري زیږوي، مرګ وژنه او جوبله رامنځته کوي چې د دې ټولو تاثیرات په ټولنه کې په ښځه باندې زیات اغیز اچوي. مثال که یو سړی په جنگ کې له منځه ولاړ شي، نو ښځه کونډه شي او بچي بې سرپرسته کیږي. کمزوري د اقتصاد چې د خشونت په زیاتوالي کې ستر رول لوبوي. زموږ په ټولنه کې هم دا ناوړه
دو سره په لاس په گریوانی.
د شهیدانو مالولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوری وویل نن سبا چې په خزو کوم تاوتریخوالی روان دی، د دې لامل په ټولنه کې دا علم کموالی او له پوهې لریوالی دی.
او دا ظلم زیاتی او ناخوالی ولې پیدا کیږي؟ د علم نه لریوالی ناپوهي ده. که چېرته خویندې او وروڼه په شرعي علومو باندې بالخصوص او په نورو علومو باندې بالعموم ځان پوه کړي، نو ناخوالی نه پیدا کیږي. که ظلم هر څوک کوي، که خور یې کوي موږ یې غندو، که ورور یې کوي موږ یې غندو، که یو خواښ یې کوي روا یې نه بولو، که یو ننګور یې کوي موږ یې روا نه بولو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل له اسلام څخه وړاندې په نړۍ کې په ښځو زیات ظلمونه کېدل.
نړۍ د جهالت په تورتمونو کې پرته وه او ټول جهان یو جهالت نیولی و. د ښځو حقوق خو پرېږده چې د هیچا حقوق په امن کې او محفوظ نه و. ښځو ته قطعا توجه نه وه. ښځه سه به د یو حیوان په صفت باندې دغه شان به خرڅېدلې او هغه به تاوتریخوالی ورسره کېده. د هغوی عزت محفوظ نه و، ژوند یې محفوظ نه و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، هغه مظالم چې د ښځو په برخه کې په هغه ټولنه کې مروج د منځه لاړل.
خلک وایي په تیرو دیارلسو کالو کې د ښځو د تعلیمي کچې د لوړوالي او په ښځو د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نوم په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو د دې په ځای چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د هرې ورځې په تیرېدو زیات شوی دی.
په کونړ کې مو د ښځو د بشري حقونو په اړه د یوې غونډې راپور اورېده. افغان میرمنو د لندن د کنفرانس لپاره د ښځو د حقونو په ارتباط یو لړ وړاندیزونه ترتیب کړي دي. په دې اړه به د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې واورئ. د لندن کنفرانس د راتلونکي میلادي میاشت په لومړۍ اونۍ کې دی. د سبا سهار د 8 بجو د ازادي راډیو په خپرونه کې د ولسمشر اشرف غني له میرمن سره د ازادي راډیو ځانګړې تفصیلي مرکه هم اورېدلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مصر ته مخه کوو. البته وروسته آزادی رادیو ته ستاسو را رسیدلی څو اسمسونه هم لولو. د مصر دولتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پوځ یو افسر نن د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وویشتل شو او ووشل شو. په عین حال کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د حکومت پر ضد تر پلان شوي لاریون مخکې د اسلام پالو ډلو تر سلو زیات پلویان نیولي دي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په مصر کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د حکومت پر ضد د پلان شویو اعتراضي مظاهرو په درشل کې نن د ګڼ شمېر کسانو د نیول کېدو او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ دا خوډب خبر ورکړ سوی. د مصر حکومت وایي ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قاهرې په ختیځ کې د پوځ پر یوه جنرال ډزې وکړې چې وژل سوی او دوه عسکر زخمیان دي. د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په حواله وایي چې حمله کوونکي په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې نه درلود سپاره وو او هویت یې لا نه دی څرګند. په عین حال کې اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې امنیتي ادارو نن د حکومت پر ضد د لاریونونو تر پیل مخکې سلطنه اسلام پالي نیولې دي. د مصر یو خبري اژانس ایجپشن سټریټ وایي لږ تر لږه درې لاریون کوونکي نن د پولیسو په نښتو کې وژل شوي او تر شلو زیات زخمیان دي. دا اژانس د مصر د پولیسو په حواله وایي چې د الاخوان المسلمین ډلې پلویانو نن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې، خو مقابل لوري پر ټویټر او فیسبوک ویلي چې حکومتي امنیتي ځواکونو د دوی پر سولهیز لاریون ډزې کړې دي. د مصر یو بل خبري اژانس اسوات مصري وایي چې نن د دې هیواد په شرقیه سیمه کې 14 شوي چې شپږ تنه پکې زخمیان دي. په مصر کې اسلام پالي اعتراض کوونکي د عبدالفتاح السیسی د رژیم د ړنګېدو غوښتنه لري او په ټول هیواد کې د رژیم ضد اعتراضي مظاهرو د پیل ږغ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالفتاح السیسی حکومت په مصر کې پر لاریونونو شدید بندیزونه لګولي دي. اسوسییټډ پرس وایي زیات مصریان نن د بمي چاودنو او حملو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي، له ښاري ترانسپورت کارناخلی او بخپلو کورنو کې دي. دا په تیرو څو میاشتو کې اول وار دی چې په مصر کې د اسلام پالو ډلو پلویان د پراخو مظاهرو رخ کوي. د اسوسییټډ پرس په حواله پولیسو مخکې له خلکو ته خبر ورکړی چې پر ضد به یې له وژونکو وسلو څخه کار واخیستل شي او له نن سهار وختي څخه یې شدید بندیزونه لګولي دي. ویل سوي چې د قاهرې ښار بېلابېلو سیمو ته نن زغروال موټر استول سوي او د دې هیواد د ولسمشر دفتر، دفاع وزارت او یو شمېر نورو امنیتي ادارو ته تللې لارې په سمیټي موانعو بندې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بلوڅ صاحب لکونړ لیکي تاسو باور وکړي چې ملي امنیت خپل وظیفه سم تر سره کړی طالبان هیڅ نشي کولای. غلام د سکیر هم له هلمند لیکلي دي د شورا په اړه کې اوس هم ټاکړه روانه ده. عبدالله لشکرګا بیا پوښتنه کوي چې د دې